د ازادي رادیو د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لومړی خبرونه، کابل نن له پاکستان د قبایلی مشرانو د یو 50 کسیس پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبري وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په دې پلاوی کې د وزیرستانونو، ورکزیو، کورمې، خیبر، مومند، باجوړ او ملاکند په ګډون د بیلابیلو سیمو مخور شامل دي او د مشرانو جرګې یو پخوانی غړی مولانا صالح شای مشري کوي. دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب ترسره کیږي. ویل کیږي چې پاکستانی طالبان د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام پر روان میلادي کال کې د افغانستان په درې ولایتونو کې له نږدې 1 میلیون کسانو سره د مرستو خبر ورکوي. د پروګرام پر ټویټر لیکلی چې په میدان وردګو، اورزګان او سمنګان ولایتونو کې له زرګونه کورنیو سره مرستې کړي، خو تر ټولو ډیره برخه د میدان وردګو اوسیدونکو ته رسیدلې چې اندازه یې له 15 لک ټنو اوړي. د ملګرو ملتونو مؤسسو خبرداری ورکړی چې د روان کال تر لړم میاشتې پورې په افغانستان کې نږدې 19 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ کېدای شي. جرمنی وایي هر اونۍ شاوخوا 200 تنه افغانان د پاکستان له لارې جرمنی ته رسیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا افغانان په ځانګړو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمنی ته ځي. خبرپانه زیاتوي چې له ایران څخه هم یو شمیر افغانان جرمنی ته استول کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 13,600 ډیرو افغانانو ته چې له خطر سره مخامخ وو ویزې ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومترو پورې لري اهداف په ډیر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړې لیکلي، موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره وولي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ دوام لري او روسیه هڅه کوي د دونباس د سیمې هغه ساحه لاندې کړي چې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې نه دي. او تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA هغه راپور رد کړی چې وایي د ایران په هغو دریو مرکزونو کې چې د هیواد یې مخکې په اړه معلومات نه و ورکړي اټومي مواد موندل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبریالانو ته ویل چې دا راپور د ایران او IAEA ترمنځ د خبرو واقعیت نه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له دې یوه ورځ مخکې تور پورې کړی و چې ایران په دې مرکزونو کې د یورانیمو د ذرو د موندلو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. کابل نن له پاکستان د قبایلی مشرانو د یو 50 کسیس پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به د روغې جوړې په اړه خبرې وکړي. د پخلاینې د خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب ترسره کیږي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان یا TTP د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوی مشیبه د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیئت کې شمالي وزیرستان، اورکزی، کورم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکند په ګډون قبایلي مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شریعت نافذ شي. د پاکستان حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک به څنګه ورته وایي، نو دوی حاضر دي چې خپلو کورونو ته ستانه شي او روغ وکړي. د دې ترڅنګ دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوې وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په قبایلي سیمو کې پخوا د پاکستان د پوځیانو مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې د خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي.
د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکړي او اوس چې کوم زړې سونه شوی لکه ملکنډ کې آپریشنونه شوي دي هغې وایي چې دلته شریعت نافذ شوی و. هغه خبرې د ماضي خبرې دي او داسې په فاټا کې انتظام بدل شوی دی او د پاکستان آئین د زیرو لائن پورې ایکسټینډ شوی دی. نو دې سیزونو باندې خبرې اترې کول ډېر غیر مناسبه ده او د پاکستان لپاره ډېره غلطه خبره ده.
د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان له یو مشر مفتي نور ولی مسجد او یو شمیر نور مشرانو سره ګوري او پرونی په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وي. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی.
و موریدل چې کابل نن له پاکستانه د قبایلی مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به د سولې خبرې وکړي. په راپور کې مو د پاکستان د پوز د پخواني جنرال محمود شاه څرګندونې هم واورېدې چې وایي اسلام آباد باید له پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې خبرې ونه کړي. نوموړی په دې باور دی چې دا خبرې د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. دا دی له احمد شیبر سره په مرکه کې د محمود شاه پوره خبرې اورو.
پاکستان افغانستان سره خبرې اترې کولی شي، ایران سره کولی شي، انډیا سره کولی شي، نیپال ملک سره کولی شي، لیکن د پاکستان کې یو ګروپ وي هغه بدمعاشه باندې هر څه چې کوي لکه لیاري ګروپ شو یا ایچ ٹی پی شو دې سره خبرې اترې نشي کولی. او زما په خیال دا چې حکومت کم کوي دا ډېر غلط طریقې باندې کوي او زما په خیال د دې به څه نتیجه نه راوځي.
نو څه باید وشي چې په پاکستان کې دغه ډله چې تل بریدونه کوي او د طالبانو له راتګ نه وروسته حملې هم زیاتې کړي دي، پاکستان حکومت باید څه وکړي چې د دې مخه ونیسي؟
دوی خدا د افغانستان د حکومت لکه د افغان طالبانو دا فرض دي چې هغوی خپله خاوره د افغانستان خاوره د بل ملک خلاف نه استعمالولو اجازت ورکړي. دا هغوی وعدم کړی وه او دا د هغوی یو بین الاقوامي ذمهواري ده. زما په خیال چې د کومې علاقې نه دا حمله کېږي هغه علاقې تجارت بندولی شي. د هغې نه علاوه د هغه علاقې کوم خلک په پاکستان کې وي هغوی رانیولی شي او هغوی واپس لیږلی شي یا هغوی باندې څه دباو. د پاکستان سره ډېرې لارې دي
محمود شاه صاحب. ازادي راډیو هم داسې راپور درلود چې د تحریک طالبان د پاکستان غوښتنې هم دا دي چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د شریعت نافذ شي او د قبایلو سیمې د بیرته له پښتونخوا نه بیلې شي. راپورونه تاسو تاییدوئ؟
جی بالکل. او زما په خیال دا ماضي خبرې دي، دا تېرې شوې دي، دا ناکامیاب شوې دي او هغوی زمونږ د پاکستان نه دا ضمانتونه غواړي چې دا طالبان به د خپل نظام چې کوم ګاونډي ملکونه دي هغوی ته خو به نه دغهکړي. نو پاکستان ورته وایي چې نه، دا طالبان ډېر خلک نو دوی د افغانستان پورې د دوی خپل امبیشنز دي. دا خو بالکل د هغې خبره بالکل الټ خبره ده او زما په خیال پاکستان له پکار دي چې هغوی ته په سختۍ باندې ووایي. او زما په خیال نن سبا د حکومت ډېر پته نه لګي، یعنی پاکستان کې سیاسي حالات داسې دي چې موجوده حکومت ډېر کمزور دی. او زما په خیال هر ملي په کار دي چې تلاش واچي.
تاسو پوز ته اشاره وکړه، خو د پاکستان پوز مخکې غوښتل چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې وکړي او اوربند هم وکړو، نو هغوی خو خپل کوشش کړی.
درې څلور کاله مخکې آرمی چیف سره غوښتم او خبره یې کړې او ما ورته وایي چې دوی صرف دغه حل دی چې دوی حواله کړه عدالتونو ته او عدالتونو سره خبره وکړه چې دې خلاف څه الزامات دي، هغې الزامات مطابق دوی ته سزا ورکړي یا دوی پرېږدي او که دوی په خپله معنې راتله غواړي نو راضي شي.
د پاکستان د پوځ متقاعد جنرال محمود شاه و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په مسله خبرې کولې. ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې د خځینه افغان فعالانو په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو سره کتلې دي. ریچارډ بنټ له دې لیدنو کتنو وروسته ویلې دي چې خبرې ګټورې وي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټویټر کې لیکلي دي چې د ښځو د حقوقو له یو شمېر مدافعانو، د مدني ټولنې له غړیو، محصلانو، وکیلانو، قاضیانو، د پخواني حکومت له یو شمېر چارواکو او د افغانستان د ملي شورا له پخوانیو غړیو سره یې کتلي دي. ریچارډ بنټ په استانبول کې د دې لیدنو کتنو په اړه یوازې دومره ویلي دي چې دا خبرې رسمي نه وي خو ګټورې وي. د دې لیدنو کتنو دوه برخوالو چې نه خوشتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه واخیستل شي، تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې محرمانه او پټ تر سره شوې. دوی زیاته کړه چې دا غشمنې له مخې چې کړې ده نشي کولای د دې غونډو په اړه ډېرې خبرې وکړي. ریچارډ بنټ تیر اونۍ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال ویلي وو چې د ښځو په وړاندې داسې اقدامات تر سره کیږي چې یو مخ د ټولنې له مخې پسې واخیستل شي. دیوی دا سیاسي لکه د منځنۍ او لیسي دورې د نجونو د زده کړو مخنیوي، د کارونو محدودیت په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د هغوی د مشارکت لپاره نه فرصت، له کورونو د وتلو محدودیت، د محرم شرط، د حجاب سخت قوانین، پر دې سخت ټینګار چې په کورونو کې پاتې شي د هر څه له یوه جنس سره تبعیض دی او هدف یې له ټولنې څخه د ښځو تری تم کول دی. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته حقوق ورکوي. بل لور ته نړیواله ټولنه دا خبره کوي چې له طالبانو سره د تعامل لپاره پکار دي چې طالبان په افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ کړي او بشري حقونه رعایت کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه چې میر احمد ساپی چمتو کړی دی خبريږي. راسره اوسې
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هند کې خلکو پرون د راپ موسیقي د نوموتی سندرغاړي سیدهو موسیواله پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیواله چې په هند او د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د مې په 9 نیټه په پنجاب ایالت کې په خپل موټر کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د وژنې مسؤلیت هم یو جنایتکار بانډ منلی دی. ورستۍ سپرلۍ یا د لاس رایټ د موسیواله د ورستۍ سندرې عنوان دی. موسیواله د دې سندرې په یوه برخه کې وایي د دې سړي له نوراني څېرې ښکاري چې ځواني مرګ بشي. البته دا شعر د امریکایي رپر توپاک شکور له یوې سندرې څخه په الهام ویل شوی دی. توپاک شکور په 1996 کال کې د موسیواله په څیر خو په 25 کلنۍ کې په خپل موټر کې په ډزو وژل شوی و. د موسیواله د دې سندرې په ویډیویي کلپ کې د جنایتکارو بانډونو تصویرونه او په نقاب پوښلي مخونه، تومانچې، مرمۍ او د جنازې موټر ښکاري. د موسیواله وژنې د هند د پنجاب پر یوې ټولنیزې ستونزې چې د مخدرو موادو کاروبار دی رڼا واچوله. دا ایالت له افغانستان او پاکستان څخه هندوستان ته د مخدرو موادو د قاچاق پر لاره پروت دی. ډیری څارونکي په دې باور دي چې په پنجاب کې د جنایتکارو ډلو ترمنځ د تشدد او د غیر قانوني وسلو د کارولو د پیښو اصلي علت هم د مخدرو موادو قاچاق دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په پنجاب ایالت کې ځینې فعالې جنایتکارې ډلې له سندرغاړو د هغو د خوندي کولو په بدل کې پیسې اخلي او حتی کله ناکله د موسیقۍ د تولید کمپنۍ پیری. زرګونه کسان پرون د پنجاب ایالت موسانومي کلي ته ورغلل او د موسیواله په